آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د ولسی جرګې اداري هیئت به نن د کورنۍ چارو د وزیر د استعفا په اړه پریکړه وکړي. اوباما وایي د داعش د ماتولو لپاره جګړه به اوږده وي او د پوځي قوت نه علاوه ډېر نور شیانو ته ضرورت شته دی. او تمه ده چې نن به د یونان صدر اعظم د اروپایي ټولنې مشرانو ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي.
تاسو امضا د استیزای وزیر داخله درد شده
د کورونی چهار د وزیر د استیزا لپاره دریش په تلاس لیکونه ټول شوی دی.
د امریکا غشنالو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستړم شي د دې خبرونه په وړاندې کول سره نیم سات استاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې به ووري چې د یونان حکومت البته چې د اقتصادي اصلاحاتو او په مالی چارو کې د اصلاحاتو لپاره کوم غوښتنه تنه شوه، نن به د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې نوې وړاندیزونه مخکې کی. د افغانستان په ښارونو کې د وړي په موسم کې د واوري د خرڅلاو بازار ډیر ګرم وي، خو د روغتي چارو کارکونکو او کارپوهان د دې واورو د صحیح او د خلکو د روغتیا په اړه اندېښمن دي. همدارنګ د یونان ستونزې د ترکیې په اقتصاد څه تاثیر درلودلی شي په دې اړه رپورټونه لږ وروسته اوري. خو اول بشپړ خبرونه زه اشوق الله رحیمزوی او روخان نورزی وایو.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې نن به د کورنیو چارو د وزیر د استعفا په اړه پریکړه وسی. د ولسی جرګې منشي عبدالروف انامي پرون خبریالانو ته وویل چې نن د سه‌شنبې په ورځ به د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټه خپل پریکړه واوروي. هغه داسې وویل:
تاسیس امضا د استیزای وزیر داخله درد شده
د کورونی چارو د وزیر د استیزا لپاره دریش په تلاس لیکونه ټول شوی دی او وکیلانو غوښتنه کړې چې ښاغلی علومي استیزا شي. تر اوسه پورې د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دا موضوع به په کومه ورځ په اجنډا کې شامل کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورونی چارو په وزیر باندې انتقادونه کوي. دوی وایي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ امانګي نسته، پولیسو ته تجهیزات نه دي برابر سوي او سلیقوي مقررې سوي دي. خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا د کورونی چارو د وزیر د استعفا په اړه د جرګې د اداري هیئت له پریکړې سره مخالفت کوي.
د شانګهای د سازمان د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان امنیتي وضعیت د اجنډا په سر کې شامل وي. تمه ده چې د شانګهای د همکاري د سازمان د مشرانو د ورځنۍ غونډه به د پنجشنبه په ورځ د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي. د غونډې په جریان کې به د چین او روسیې ولسمشران د نورو غړو هیوادونو له مشرانو سره د هغو خطرونو په اړه خبرې وکړي چې د افغانستان د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي دي. د وسله لپاره افغانستان په دې سازمان کې د نظر په توګه غړیتوب لري.
د ایران سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله په واقعي او سیمه ییز غواښ بدل سي، نو هیواد باید د غړي په ضد په جګړې کې مرسته وکړي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د اسوشیټډ پریس خبري اجنسی ویلي دي چې د داعش په خلاف جګړه د افغانستان د حکومت مسولیت دی، خو که کابل د تهران ملاتړ ته ضرورت ولري نو ایران به پرې غور وکړي. په کابل کې د ایران سفیر دا هم ویلي دي چې د ایران او نړیوال ټولنې ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اختلافاتو ختمیدل او پر ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کیدل به افغانستان ته اقتصادي ګټه ورسوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړه به اوږده او سخته وي او د وړلو لپاره د امریکا د پوځي قوت نه علاوه نورو ډیرو شیانو ته ضرورت شته دی. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ولاړ او د امریکا د دفاع د وزیر ښاغلي کارټر او د امریکا د پاوس او استخباراتو د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړلې. ولسمشر باراک اوباما داسې وویل:
I want to start by repeating what I've said since the beginning. This will not be quick.
زبه د هغه څلور پیلو کړم چې ما دا ول نه ویلی وو او هغه دا چې دا په چټک نه وی دغه د اوږدې مودې کمپاین دی.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې وخت ضرورت شته چې داعش لمنځه لاړ شي او دغه د ځایي قوتونو کار دی چې زمونږ ائتلاف به یې وروزي او د ائتلاف هوایي ځواک به یې ملاتړ وکړي. ولسمشر اوباما مخکې ژمنه کړې وه چې د دې نه بغیر چې امریکایي عسکر جګړې ته واستوي د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ مخه به نیسي او دغه ډله به ماتوي. څه موده وړاندې ولسمشر اوباما دا خبره هم کړې وه چې د داعش د ماتولو لپاره یوه بشپړه ستراتیژي نشته.
تمه ده چې نن به د یونان صدر اعظم د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې نوي پیشنهادات وړاندې کړي. د یورو د سکې د استعمالونکو هیوادونو د مالي وزیرانو ویلي دي چې دوی غواړي چې یونان خپل نوي پیشنهادونه ورته ووایي. په یونان کې د یکشنبې په ورځ ریفرندم وسو چې خلکو د پور ورکوونکو شرایطو او غوښتنو ته د نه رای ورکړه. د جرمني سر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند ویله چې دوی تمه لري چې یونان به دا ځلې جدي پیشنهادات وړاندې کړي. په عین وخت کې په یونان کې به نن او سبا ته هم بانکونه بند وي. تمه وه چې نن به بانکونه خلاص سي وای، خو د یونان حکومت وویله چې بانکونه به نن د سهشنبې او سبا د چهارشنبې په ورځ بند وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې خبرې کړې دي. تر اوسه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو شمېر موضوعات نه دي حل سوي. په دغو موضوعاتو کې یوه ادعا ده چې ایران غواړي چې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه هیواد باندې د وسلو د سولو لګول سوي بندیزونه لیرې کړل سي، خو غربي هیوادونه بیا د دغسې یو کار سره مخالفت کوي. د اروپا او امریکا په مارکیټونو کې پرون د ورځې په پای کې د اسهامو بیې راټیټې سوې وې. د اسهامو قیمتونه وروسته له دې نه راټیټ شول چې د یکشنبې په ورځ یونانیانو په ریفرنډم کې د پور ورکوونکو غوښتنو ته د نه ځواب وویل. د امریکا په لویو مارکیټونو کې د اسهام بیه د 1% نیمایي رالوېدلې وه. د پاریس او فرانکفورټ په مارکیټونو کې قیمتونه تر 1% زیات رالوېدلي وو، او د لندن په مارکیټ کې هم د اسهامو بیه تر 1% یو څه کمه راټیټه سوې وه. او دا وروستی خبر. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي حمید حسن سکاټلند ته رسېدلی دی. هغه د خپلې پښې د علاج لپاره د تیرو څو ورځو راهیسې په هند کې وو. ملي لوبډله د شلاوریزو نړیوالو لوبو د غوراوي په سیالیو کې د شرکت لپاره سکاټلند ته تللې ده. د افغانستان لومړۍ لوبه به د پنجشنبې په ورځ د هالند سره وي. حمید حسن د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په مرکې کې ویلي دي چې د پښې تکلیف یې لا هم په یو اندازه سته، خو هغه دا خبره هم کړې ده چې په سیالیو کې به خپل پوره کوشش وکړي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. دا د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه ده چې تاسو یې د واشنگټن نه اوریا. د یونان حکومت پرون د شنبه پر ورځ ونه شو کړی چې د نړیوالو پور ورکوونکو سره موافقې ته ورسیږي. خو د دې هیواد صدر اعظم الکس سیپراس به نن د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې نوې وړاندیزونه وکړي. اروپایي ټولنه او نورې پور ورکوونکي ادارې د یونان د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کوي، خو د یونان حکومت اولس وایي چې هغوی دغه اصلاحاتو ته تیار نه دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جیف کاستر په دې رپورټ کې اوري. د همدې تېرې یکشنبې په ورځ د یونان ولس د اروپایي ټولنې او نورو پور ورکوونکو هیوادونو د اصلاحاتو د مسلې په باره کې عمومي رایګیري وکړه او د اصلاحاتو راوستل یې رد کړل. د همدې مسلې نه یوه ورځ وروسته د یونان صدر اعظم الکس سیپراس د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ټلیفون کې خبرې وکړلې. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې په استازیتوب د یونان د حکومت څخه د سختو اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه کوي. پور ورکوونکو یونان ته ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې به ورته نورې پیسې ورکړي چې په خپلو مالي چارو کې اصلاحات راولي. د برتانیې د مالیه وزیر جورج آسبورن د پارلمان غړو ته وویل چې هغه د یونان د وضعیت په حکله چندان خوشبین نه دی. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ. لبه د مرغه چې په بهتره توګه د روان کړکیج د حل کولو فرصتونه ورو ورو د لاسه وځي. ما په دې تیرو 24 ساعتونو کې د صدر اعظم او د ګڼ شمېر هیوادونو د مالیه د وزیرانو سره خبرې وکړلې. څو دقیقې وړاندې مې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF د مشر او د یورو د ډلې د مشر سره هم خبرې کړې دي. منګ د ټولو ډالو نه پټینګ غواړو چې دروان کړکېج د حل په برخه کې دی پوره حل زلې وکی. د اروپای هیوادونو مشرانو ویلي دي چې هغه د ایران سره مذاکرات ته تیار دي، خو وايي په اقتصادي او مالی چارو کې د اصلاحاتو پر سر د یو شپېتو په سلو کې مخالف رايونه داسې معلوميږي چې یونان د پور اخیستلو په برخه کې په خپل دریس ټینګ ولاړ دی. د فرانسې د مالی وزیر میچل ساپن په پولند کې په خبري کانفرنس کې وویل چې په یونان کې روان وضعیت د ټولو اروپا لپاره ستونزې پیدا کوي. اروپایي ټولنې او نورو پور ورکوونکو هیوادونو د اصلاحاتو د مسلې په اړه
حقیقت دی چې اوس مهال په اروپا کې حالات ډېر نازک دي.
خبره داسې ده چې د همدې ستونزې په یو هیواد کې وي، په اصل کې دا زمونږ د ټولو لپاره ستونزه ده. زه د یونان په اړه فکر کوم مونږ ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره په ګډه کار وکړو. تر ټولو ښه اقدام به دا وي چې مونږ خپل اتحادیه نور هم قوي کړو، همکاري زیاته کړو او د یورو زون قوي کړو. موږ باید دا کار په دې خاطر ونه کړو چې وست ستوند سره مخ یو.
مونږ هر وخت داسې ستونزې درلودې او حل کړې مو دي. بل پلو جرمنی او فرانسې چې د اروپایي ټولنې تر ټولو قوي غړي هیوادونه دي، یونان ته ویلي چې هغوی لا هم خبرو ته تیار دي او زیاتوي چې راتلونکی اقدام د یونان پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل یونان ته ویلي دي چې وخت په تیرېدو دی. د دواړو مشرانو د یونان د حکومت نه غوښتي دي چې په نننۍ اضطراري غونډه کې د جدي پلان سره برخه واخلي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د یونان د ژغورنې لپاره تر اوسه د تازه خبرو لپاره شرایط نه دي برابر شوي، خو اوس ټول په ښاغلي سپراس پورې اړه لري چې هغه د دې بحران د حل لپاره څه پروګرام لري. د اروپایي ټولنې مشران نن ماښام په برسلز کې عجله غونډه کوي او د یونان په کړکیچ خبرې کوي. د خلکو سره داسې ویره پیدا شوې چې که چیرته د یونان سره اقتصادي مرستې ونه شي نو دغه هیواد به په مالي لحاظ سقوط وکړي او هم به د هغو 19 هیوادونو نه ووځي چې پولي واحد یې یورو دی. حتی د دې ویره هم شته چې دغه هیواد به د اروپایي ټولنې نه هم وایستل شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوردونکو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غاک آشنا رادن ورد. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن اورئ. دا هم د دې خبرونه یو بل مطلب. د افغانستان په خارونه کې د وړې په موسم کې د واورې د خرڅلو بازار ګروي، خو روغتیایي کارکونکو وایي چې کواوره په سم ځای کې نوي ساتل شوی د روغتیا لپاره تاوان لري. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلای.
د ژمی په موسم کې د افغانستان په سړو سیمو کې ځینې خلک د دې لپاره واوره د ذخیره په توګه ساتي چې د اوړي په موسم کې ښه بازار لري. په ځانګړي ډول د روژې په میاشت کې چې هوا ډیره ګرمه ده، ښه عواید ترلاسه کوي. دا د خوزکار جنوبي څنډه ده چېرته چې په واورې بار لارۍ موټرې کتار ولاړې دي. دغلته د واورې اخیستلو لپاره له غرمې بیا تر ماښامه د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله هر سړی خپل نوبت ته درېږي.
حسین ګابر منګال یم. وره در وخت د دوی مشکې چې روړي ښاد والا الحمدلله وځي ښاد در وخت چې په ورځ کې مټار وځي یو مټار یو مټار والله دا مټار دا 25,000 او 10,000 6,000 دا رقم ته جوړوي مټر پر پارتې ځنې وړې دي ځنې ستر دي مټار.
تواب خان د واورې یو بل پلورونکی دی. هغه وایي که څه هم ګټه یې زیاته ده خو خواري هم غواړي. تواب خان کرای ورځ سره مرته د کاماز موټر په باړی کې خلکو ته د واورې په تللو بوخت وي.
الله دو سال خان الله دو گای زرات ولور دا دا خدای نه چې مو ته در ټوله کو بس موټر کې کې دو راوړې دا نه خو زمای مصرف کې بیا وړه موټر کې ریا شل زره کریا یې غاډی رچی خو زمای په ګول ته پوښتا وړه په دل ته پوښتا ور ځکه دا خدای وړو کې سره بس دې تر ته نه دې پس دا وتا یا
یو کیلو واره په 15 کلدارې پلورل کیږي چې د کارخانو د تولید شوی یخ په پرتلایه نرخ سم نیمایی دی. د یخ اوبه نسبتا صحی بلل کیږي خو خلک وایي چې د واره اخیستو ته د هر سړی وس رسیږي.
همونوم به د زمان ده چې کی په 50 خرڅوي چې کی په 40 خرڅوي چې کی په 50 مان چې کی په 50 خرڅوي دا رقم راکړه په دار خو دا ګرمۍ ته چې وکه څه خادو ځکه چې مجبورې چې وای خلې رجادو تنده دو کر کې ور رب او بو گزارانه کیږي سړی او بچ نه وي هیڅ طاقت نه کیږي.
معمولا د افغانستان په زیاتره سیمو کې واوره په خامه سړو زینو کې ساتل کیږي. روغتیا پلان وایي دا ډول واوره چې د یخو اوبو لپاره کارول کیږي د ځینو ساري ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. ډاکټر ګل احمد شاه د خوست د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې آمر دی. هغه وایي
زیات واقعات چې هغه عبارت لري محرکې، کولارا، اسهالات او د پوستکي ناروغۍ دي چې دا عموما د اوبو په واسطه د نوموړي ناروغۍ میکروبونه انتقالیږي. نو که چیرته د واوره په یوه محکم سیستم کې ستل شوی نه وي نو دې ته موږ صحیح واوره یا د اوبو صحیح استعمال نشو ویله.
ډاکټر ګل احمد شاه د غرض له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هغې واورې او یا یخ له استعماله ځان وساتي چې پر صحت یې پوره ډاډه نه وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری
دونکو د امریکا غاګ اشناره د سهارنۍ خبرینه خبر سهارنۍ خبری خبرونه اور یو د هم یو روغتي مطلب د نړۍ صحی ټولنې ویل دي چې د کولرا ضد واکسین د نړۍ په ډیرو هغو سیمو کې چې هلته دغه مرض د خبرېدو په د خبرېدو ډیر امکان شته دی د مرض کنټرول کړی دی. د جنیو نه د امریکا غاګ خبریاله لیزا شلاین په دې اړه رپورت را لیکلی.
د نړۍ د صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د دریو نه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې د کولرا د مرض قضیه ثبت شوې او هم په دغه مرض 160 زره کسان مړ شوي دي. دغه مرض چې د چټل اوبو او د خراب خوړو د استعمال له کبله پیدا کیږي کولای شي چې په 100 ساعتونو کې یو انسان ووژني. د 1991 کال راهیسې دغه واکسین چې خوړل کیږي زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې نور زاینو یا سمتا سفرونه کوي، مګر په 1300 کلونو کې د غوازه په کامل ډول په دې دلیل بدله شوه چې د نړۍ د صحی ټولنې په مالی مرسته
نړیوالو بشری ټولنو په هغو سیمو کې چې هلته د دغه مرض د خپرېدلو خطر موجود وو تقریبا 2 میلیون خلکو ته دغه واکسین ورکړی دی. د نړۍ په صحي ټولنې کې د کولارا د مرض متخصص دومینیک لیګروس وایي چې دوی ته دا معلومه شوې چې د کولارا د مرض ضد واکسین د دغه مرض په کنټرول کې ډیر مؤثر رول لوبولی دی. هغه وایي دی امید لري چې په څو راتلونکو کلونو کې به 3 میلیونه واکسین نور هم تولید شي او په عاجل او اضطراري وخت کې به د هغې نه استفاده وشي. هغه وایي په دې کې شک نشته دی چې دا د کولرا د مرض د مخنیوي په برخه کې د اوږدې مودې د حل لار نه ده. د دغه مرض د مخنیوي په برخه کې اصلي لار دا ده چې پاکو اوبو ته باید لار پیدا شي او هم په عملی او طبي ډول د دغه مرض د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. کولرا یو داسې مرض دی چې د هر کال په هر موسم کې د هغې د خپرېدلو امکانات شته دی. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه راپورټ کې ویل شوي چې یوازې په افریقا کې تقریبا 20 میلیونه خلک د دغه مرض د خطر د امکاناتو سره مخامخ دي. د کولرا د مرض ډیر خطرناک ځایونه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، بروندی، جنوبي سودان، موزمبیق او غانا کې موجود دي. د نړۍ د صحي ټولنې دغه راپورټ وایي چې د افریقا د جوبا د سیمې په 15 کلو کې د کولرا 422 قضیه ثبت شوي او په هغې کې په دغه مرض 10 تنه مړه شوي هم دي. او همسه کال په تانزانیا کې 1800 د کولرا قضیه ثبت شوي چې په هغې کې په دغه مرض 150 تنه مړه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او دا هم د خبرونې وروستی مطلب. د یونان اقتصادي ستونزې د ترکیې په اقتصاد هم اغیز کړی دی. د امریکا غږ خبریال دورین جونز په دې اړه د استنبول نه رپورټ راغلی.
په یونان کې اقتصادي ستونزې د ترکیې د اسامو په بازارونو باندې پوره تاثیر کړی دی او د ترکیې د لیري ارزښت په بسیار توګه راټیټ شوی دی. د دې ورشته ده چې په گاونډي سوریا کې د اسلامي دولت په خلاف جنگ او بې ثباتي اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې کړي. د کارنګي د موسسې چې مرکز یې په بروکسل کې دی استاد سنان الگین انوای په یونان کې د شنبې د ورځې ریفرندم په ترکیه باندې مالی فشار زیات کړی دی، که څه هم چې د یورو د زون غړی نه ده. د وای
There are certainly substantive risks for Turkey given that both the security situation in the region but also the vote this weekend in Greece.
په سیمه کې د امنیتی حالات په نظر کې نیولو سره واقعا د ترکیه لپاره اساسي خطرونه شته دي، مګر د شنبه په ورځ نه په یونان کې د ریفرندم معنا دا ده چې د اسامو په بازارونو کې به یو ډول ګډوډي وي. د ترکی مالی بازارونه چې د خپل گاونډي تر تاثیر لاندې دي نو دا د اقتصادي کمزورتیا په حس لیدل کیږي. آتلا اسلادا چې په استنبول کې د نړیوالو منابعو د انډیوالانو د مشورتي شرکت نه غړی دی او وایي ترکیه د مهمو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. دی وایي
Growth has decelerated from 7% to 3%. Current account deficit is still at 5%, which is among the highest.
اقتصادي وده له 3% ته راټیټه شوې ده. د ترکیې د بودیجې کسر لا تر اوسه 15% ده چې په پرمختلونکو هیوادونو کې زیات دی او موږ 8% انفلاسیون لرو چې دا په ډیرو پرمختلونکو ملکونو کې لوړ دی. ترکیه زیات خارجي اسعار له سیلانانو نه لاسته راوړي. د روسي په خلاف اقتصادي بندیزونه لګیدل دي، نو له دې کبله ډیر کم شمیر روسان ترکیه ته د سیل لپاره ورځي، او په تونس کې په تفریحي سیمه کې تورستي حملې نه وروسته توقع ده چې د هغو اروپایي سیلانیانو شمیر کم شي چې د مدیترانې د سمندرګي بیچونو ته ورتلل. څارونکي سلادا د هغه مشکل خبرداري هم ورکړه چې د جون د میاشتې د انتخاباتو نه وروسته د ائتلافي حکومت په جوړولو کې پیدا کیږي، نو کېدای شي په دغه ستونزه باندې ور اضافه شي، په خاصه توګه کې وختي انتخابات وشي. سلادا وای په دې صورت کې به ترکیه د وړي تر اخره ممکن د منی تر سره پورې بیل حکومت نه وي، او شک لرم چې تر هغه وخته پورې به د امریکا مرکزی بانک د رفح نرخ لوړ کړی وي، او پر لاپسې ستونزې به د مخ په ودې مارکیټونو لپاره ټکان وي. د مالی چارو څارونکو خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي ترکیه بعد داسې څه سره مخامخ شي چې نتیجې به ډېری خراب وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم د خبرونو په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري. د ولسی جرګې اداري هیات وای چې نن به د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح په حق له پریکړه وشي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي پرون خبريالانو ته وویل چې نن د سه‌شنبې پر ورځ به د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټه خپل پریکړه وکړي. د شانګهای د سازمان د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان امنیتي وضعیت د اجنډا په سر کې وي. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د ورځنۍ غونډه به د پنځشنبې پر ورځ د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي. د غونډې په جریان کې به د چین او روسیې ولسمشران د نورو غړي هیوادونو د مشرانو سره د هغو خطرونو په اړه خبرې وکړي چې کېدای شي له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي دي. د ایران سفیر وایي که په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله په یو واقعي او سیمه ایز ګواښ بدل شي، نو هیواد به یې د دې ډلې پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي ای پی خبري ایجنسی ویلي چې د داعش په خلاف جګړه د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، خو کابل د تهران ملاتړ ته ضرورت ولري نو ایران به پرې غور وکړي. د امریکا ولسمشر وایي چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړه به اوږده او سخت وي، او د وړلو لپاره د امریکا د پوځي قوت نه علاوه نورو ډیرو شیانو ته ضرورت شته دی. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ولړ او د امریکا د دفاع د وزیر ښاغلی اشتن کارټر او د امریکا د پاوس او استخباراتو د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. تمه ده چې نن به د یونان صدر اعظم د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې نوي پیشنهادات وړاندې کړي. د یورو د سکې د استعمالونکو هیوادونو د مالی وزیرانو ویلي چې دوی تمه لري د یونان به نوي پیشنهادونه وړاندې کړي. په یونان کې د یکشنبه پر ورځ ریفرنډم وشو چې خلکو د پور ورکوونکو شرایطو او غوښتنو ته د نه ځواب ورکړه. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې خبرو ته ادامه ورکړي. تر اوسه هم د ایران د اتمی پروګرام په اړه یو شمیر موضوعات نه حل شوي دي، او د اروپا او امریکا په مارکیټونو کې پرون د ورځې په پای کې د اسهامو بیې راټیټې شوې وې. د اسهامو قیمتونه وروسته له دې نه راټیټ شول چې د یکشنبې په ورځ یونانیانو په ریفنډم کې د پور ورکوونکو غوښتنو ته د نه ځواب ورکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د نن ورځې د هوا حالات. په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 33 وی، ټیټه به 33 وی، اسمان به شین وي. قندهار 9 درویشت اسمان شین، مزار شریف 10 اسمان شین، جلال آباد 9 اسمان شین. په قندوز کې نن د تودوخه لوړه درجه 9 وی، ټیټه به 6 وی، اسمان به شین وي. خوست 15 اسمان شین، په پېښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه 23 اسمان ځای وریز. او په واشنگټن ډي سي کې د تودوخه لوړه درجه 33 وی، ټیټه به 6 وی، اسمان به ځای وریز وي. ترنودونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم ساس په خدمت کې حاضرې کو ټول په لوی لاس پرو پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو ملشه. خو د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.